اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم او لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وایي د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې بشرپالو ادارو د افغانستان د 10,400,000 وګړو یو ډول لاسنیوی کړی دی. اوچا پرون سه شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر لیکلي، له جنوري څخه تر جولای میاشتې پورې 2,200,000 کسانو لږ تر لږه درې ډوله سکتوري ملاتړ ترلاسه کړی دی. د اوچا د نویو شمیرو له مخې په افغانستان کې ټول ټال 23,900,000 کسان د خوړو، روغتیا او روزنې په ګډون په بیلابیلو برخو کې مرستو ته اړ دي. په چین کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت وایي پیکینګ د چین او افغانستان ترمنځ د واخان دهلیز د فعال کېدو په اړه د طالبانو د حکومت هڅې ستایي او له خپل اړخه د دغه دهلیز د چارو لپاره په تدریج د ګامونو د اخیستو لپاره چمتووالی لري. دا خبره په چین کې د افغانستان سفارت چې چاري د طالبانو لخوا ګمارل شوی سفیر مولوی بلال کریمی سمبالوي پرون سه شنبه په خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر کې کړی ده. په دې اړه په بیان کې راغلی د شاغلی کریمی او د چین د بهرنیو چارو وزارت د آسیایي څانګې د مشر لیو جینګ سونګ ترمنځ په کتنه کې د دې دهلیز ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، تجارتي او اقتصادي اړیکو پر لا پراختیا او تقویه او همداراز له سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره د مثبتو تعاملاتو، سیاسي، اقتصادي، تجاري او ترانزیتي همکاریو پر دوام خبري وشوې. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن چهارشنبه د افغانستان په وو ولایتونو کې د شدیدو بارانونو اټکل کړی دی. د دې ادارې له خبر پاڼې سره سم په بدخشان، نورستان، تخار، پنجشیر، بغلان، کندوز او بلخ ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د نسبتا تیز باران، تالندې، برېښنا او سیلونو دراوتو اټکل شوی دی. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې وروستیو سختو ورښتونو او سیلونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. وروسته له هغې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ژمنه وکړه چې پر حزب الله به چې د ایران له ملاتړ برخمن دی رحم ونه کوي، د دې هیواد ځواکونو پرون سه شنبه د لبنان په ختیځ کې پر حزب الله نوي بریدونه وکړل. د لبنان د رسمي خبري اژانس د راپور له مخې د لبنان په بقا دره کې د اسرائیل په دغو بریدونو کې په بلبک ښار کې یو روغتون له فعالیته لوېدلی دی. تر دغو بریدونو مخکې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ژمنه وکړه چې د اسرائیل په مرکزي برخه کې پر یوې پوځي اډې د حزب الله د بی پیلوټ الوتکې د تیرې یکشنبه د ورځې برید ته به چې څلور اسرائیلي سرتیري پکې ووژل شول په بې رحمۍ ځواب ووایي. د پرون له دې اډې څخه د کتنې په مهال همدارنګ وویل چې پر حزب الله به چې امریکایي د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړي د بیروت په ګډون د لبنان په هره برخه کې بریدونه وکړي. د امریکا په خوانی ولسمشر او د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د جمهوری پالو کاندید ډونالد ترامپ په دې اړه چې آیا د ولسمشر په توګه د دندې له پای ته رسیدو وروسته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړي او کنه له څرګندونو ډډه وکړه. ترامپ پرون سه شنبه د شیکاګو په اقتصادي کلب کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې په دې اړه نه غواړي نظر ورکړي، خو یوازې دومره وایي چې دغه کار وکړي دا به یو ځیرکانه حرکت وي. د واشنگتن پوسټ رسمي خبريال باب وودوارد په خپل نوي کتاب کې لیکلي چې ترامپ د 2020 کال په جنوري کې د ولسمشر د دندې له پای ته رسیدو وروسته وځلي په خصوصي ډول د ټلیفون د لارې له پوتین سره خبري کړې دي. او د شزو د شل اووریز نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د ویست انډیز، جنوبی افریقا، استرالیا او نیوزیلند ټیمونه نیمه پایلو بیته ووتل. د نیمه پایلو په لومړی سیالي به سبا پنج شنبه د استرالیا او جنوبی افریقا ترمنځ د دوبی د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ترسره شي. له مهالویش سره سم دوهمه لوبه به د جمعې په ورځ په شارجه کې د ویست انډیز او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ وي. د شزو د شل اووریز نړیوال جام پایلو به د اکتوبر بر په د شمنېټه تر سره شي. زموږ شخله ازادي رادیو اوري.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
سره لدی چې نړیوالو سازمانونو او بنسټونو له طالبانو په کراتو غوښتي چې په عام محضر کې دي له تعزیری سزاګانو لاس واخلي، خو طالبانو تر اوسه دې کار ته دوام ورکړی. د طالبانو سترې محکمې پرون سه شنبه په کابل او خوست ولایتونو کې پر شپږو کسانو د دغو سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکړ. د جزا پیژندنې د کارپوهانو په وینا تعزیری سزاګانې انساني کرامت ته سپکاوی بلل کېږي، خو طالبان هغه د شریعت مطابق بولي. د دې موضوع جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
د طالبانو د حکومت ستره محکمه په کابل کې پر څلورو مجرمینو د تعزیری سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. د محکمې بیګانه وخت پر خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر په دې اړه چې دغه سزا پر کومو مجرمینو او په څه ډول تطبیق شوي جزئیات نه دي ورکړي، خو له دې مخکې پرون سه شنبه په خپله ویب پاڼه کې په خوست ولایت کې پر دوو تنو د ورته تعزیری سزاګانو د تطبیق په اړه په یو راپور کې ویلي وو چې د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پرېکړې له مخې پر دوو کسانو چې پر لواطت تورن وو په عام محضر کې تعزیری سزا تطبیق شوه. یو تورن په 15 او بل په 10 درو وهل شول. پر دې سربېره یو تورن په 1.5 کال او بل په 1 کال تنفیذي بند محکوم شوی دی. تر دې مخکې د طالبانو د محکمې د حکم له مخې د دوشنبه په ورځ په میدان وردګ ولایت کې دوه تنه په عام محضر کې په درو وهل شول، او تر هغې مخکې د یکشنبه په ورځ هم پر 8 تنو په کونړ ولایت کې په عام محضر کې ورته تعزیری سزاګانې تطبیق شوې وې. د طالبانو حکومت یوازې په تیرو 3 ورځو کې لږ تر لږه 14 کسان په عام محضر کې په درو وهلي دي. که د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې په وروستیو 2 میاشتو کې په عام محضر کې پر مجرمینو د طالبانو د محاکمو لخوا د تعزیری سزاګانو په اړه دقیق ارقام راټول شي، تقریبا هر ورځ په یو یا بل ولایت کې 3 تنه په عام محضر کې په درو وهل شوي دي. دغه سزاګانې څومره له بشري قوانینو او انساني کرامت له درناوي سره اړخ لګوي؟ د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله استانګزی په اړه وایي:
په عام محضر کې د جزا او تطبیق سره له دلچې تنبیهي حالت لري، اما د پینولوژي علم له نظره، د جزا پیژندنې د علم له نظره، د دغسې مجازات تطبیق په شخصیتي لحاظ په مجرم باندې ناوړه اغېز لري او د هغه شخصیت توهینوي.
جزا پیژندنه یا پینولوژي چې د مجازاتو د مختلفو بڼو اغېز، د مجازاتو د تطبیق شرایط، د حبس اړوند عملي مسایل، د مجازاتو بدیل امکانات، د جرمونو د تکرار مخنیوی او نور اړوند مسایل چېړي. د تعزیری سزاګانو تطبیق انساني کرامت سپکاوی بولي، خو طالبان وایي چې دغه سزاګانې د اسلامي اصولو یو اساسي جز ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په ګډون د بشري حقونو د نړیوالو سازمانونو او بنسټونو د راپورونو له مخې د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د ښځو په ګډون په سلګونو کسان په عام محضر کې په درو وهل شوي دي. د طالبانو د دغو اقداماتو په وړاندې د بشري حقونو سازمانونو او بنسټونو له طالبانو په کراتو غوښتي دي چې د دا ډول سزاګانو تطبیق ودروي. دوی همدارنګه تورنو کسانو ته د طالبانو د محاکمو لخوا د سزا اورولو پر روڼتیا هم اندېښنه څرګندوي او وایي چې په ډېرو مواردو کې تورن کسان د مدافع وکیل له حق څخه بې برخې دي. د افغانستان د مدافع وکیلانو ټولنه چې له هېواده بهر فعالیت کوي وایي چې د طالبانو په څه باندې 3 کلنه واکمنۍ کې تقریبا ټولې ښځینه قاضیانې له دندو لرې شوي، او یو محدود شمېر ښځینه مدافع وکیلانې چې په افغانستان کې پاتې دي هم له ډېرو ستونزو سره لاس ګرېوان دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د ازادي اروپا ازادي رادیو یو پخوانی خبریال رضا ولیزاده چې د امریکا او ایران دوه ګونی تابعیت لري، د ایران په پلازمینه تهران کې نیول شوی دی. د نوموړي نږدې خپلوانو ویلي چې هغه 2 اونۍ مخکې نیول شوی او له ایران بهر له رسنیو سره په همکاري تورن شوی دی. نور جزئیات نوریا ستوري اوروي.
یوې سرچینې پرون سه شنبه د آزاد اروپا ازادي راډیو د فردا څانګې ته وویل چې د دې راډیو پخوانی خبریال رضا ولیزاده چې له ډیرو کلونو وروسته ایران ته تللی و په تهران کې نیول شوی دی. د نوموړي یوه نږدې خپلوان چې نوم یې په راپور کې نه دی اخیستل شوی ویلي چې ښاغلی ولیزاده چې د ایران او امریکا دوه ګونی تابعیت لري شاوخوا 3 اونۍ مخکې نیول شوی او له ایرانه بهر له فارسي ژبو رسنیو سره د همکارۍ په ګډون پر ځینو مواردو تورن شوی دی. ولی زده چه چو کاله ده آزادی راژیو لفردا سانگی سره کار کرده خپل دنده ده 2022 کال پر نوامبر میاشت که پری خوده و یوه موده لیهواده بهر اوسیده. نوموړی د اګست په 14 په خپل ایکس پاڼه یې پخوانی ټویټر کې په وروستي پوسټ کې ویلي وو چې دی د مارچ میاشتې په 14 تهران ته تللی دی. په دې پوسټ کې لیکل شوي چې هغه د سپاه پاسداران د اطلاعاتو له سازمان سره نیمګړي مذاکرات درلودل، خو بالاخره په خپل مسؤلیت او له باورلیک پرته چې آن شفایي هم نه و ترلاسه کړی، له 14 کلونو وروسته بیرته هیواد ته ستون شوی دی. دا څرګنده نه ده چې هغه تر څه ډول شرایطو لاندې دغه پوسټ کړی دی. د راپور له مخې د ایران یو زیات شمیر دوه طبیعت لرونکي وګړي ایران ته د سفر په مهال د دې هیواد د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي او پر مختلفو مواردو تورن شوي دي. د ډیرو یې شتمني کنګل شوي یا بنده شوي، او آن په ځینو مواردو کې په ایران کې دننه د کورنۍ غړي تر فشار لاندې نیول شوي چې هغوی بیرته هیواد ته ستنېدو ته اړ کړي. د ایران اسلامي جمهوریت تورن دی چې د دوګونی طبیعت لرونکو په ګډون د بهرنیو هیوادونو د اتباعو په غیر قانوني نیولو یا یرغمل کولو سره د بهرنیو هیوادونو پر حکومتونو د خپلو غوښتنو د عملي کولو لپاره فشار راوړي. ایرانی چارواکو تر اوسه پورې د ښاغلي ولیزاده د نیولو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه می ومني. د افغانستان اوسنۍ شرایطو ته په کتلو سره چې د ځوانانو په خبره دوی د طالبانو د نظام لخوا لګڼو بندیزونو سره مخ دي، شعر او شاعري څومره کولای شي چې د خلکو ستونزې انعکاس کړي؟
دا د ځوانانو د ولس غږ دی، دا یو عادي خبرې نه دي. دغه شعرونه د ځوان د فکر راویښول دي.
نن په خبرونه کې لزوان شاعر حسرت بلال ولیزاده سره چې په شعر او شاعری کې خپل نوم نادان بلال را پیژني خبرې کوو.
لها غزای شمار باندې دوه درې تیارې راغلي. لها غزای شمار باندې دوه درې تیارې راغلي، مسلم ورته ځای ورکړلو، اسلام را تړنګ کړو.
د شاعرانو په خبره شعر غڅ دی چې شاعر په قالب کې هغه پټي خبرې راسپړي چې پادي توګه نشي ویلای. د شعر په مرسته د زړه خبرې تر خلکو رسوي او تر ډیره مخاطبوي چې د ټولنې د اصلاح لامل شي. ځوان شاعر بلال ولیزاده چې شاعري نوم یې نادان بلال دی، وایي چې د شعر په مرسته د خپل ژوند ستونزې بیانوي، په ټولنه کې له ناخوالو څخه پرده پورته کوي او په عامه خبره خپل د زړه درد ټکوروي. له بلال سره مې مرکه کړې. په پایل کې مې د هغه د زده کړو په هکله ورنه پوښتلې دي.
ابتدایي زده کړه خو مې په لغمان ولایت کې شروع کړې دي او اوس فعلا په جهان پانتون کې د شریعت او پوهنځی محصل یم. اخر سمستر یعنی اتم سمستر اخري میاشت انشاءالله چې سکل ته خلاصي کوتري د خیر سره.
راځو د شعر او شاعرۍ برخې ته. شعر ته مو څه وخت مخه کړه؟
کله چې مونږ د مکتب په دوره کې یعنی په اوم او اتم صنف کې وو، نو هغه وخت باندې مونږ پښتو استاد چې کله د مونږ ته شعرونه معنا کول، د خوشحال خان خټک شعرونه و، د احمد شاه بابا شعرونه و په پښتو کتاب کې، هغه وخت نه د ما شعر سره شوق علاقه پیدا شو. دا شعر نه به جما نه کول، ما ته به یو خاص انګیزه را کول. نو هغه وخت نه ما د شعر او شاعري سره علاقه درلود.
بیا لومړنی شعر تاسو کله ولیکه؟ که دا راته وایي چې هغه شعر په څه کله و؟
لومړنی شعر چې ما کله ولیکو، نو خدای شاهد ده، کله چې پلار مې خبر شو نو هغه په غوسه شو، وایي دا تاسو شعر او شاعري وخت نه ده، نو ته باید اوس لکه دینی درسونه باید وایي. هغه لومړنی شعرونه هغه ټول متاسفانه چې کتاب شعر ته اوس ډېر شعرونه کړي ول. تقریبا څلور پنځه کاله وروسته بیا ما شیرون ته شروع وکړه. کله چې لومړی شیرون راته وسدل بیا وروسته ما بیا څلور پنځه کاله وروسته بیا شیرون ته مخه.
په افغاني ټولنه کې کله چې ځوانان سندرو ته مخه کوي نو کورنۍ مخالفت کوي، او تاسو سره د شعر شاعرۍ په برخه کې مخالفت شوی، دا ولې؟ یعنی شعر شاعري د یوه برخه ده چې یو څوک په یو برخه کې زده کړې کوي، دا یعنی قلم، کاغذ او له ښوونې روزنې څخه لري نه ده. ولې د تاسو پلار د شاعرۍ مخالفت وکړ؟
تاسو څنګه اشاره وکړه چې دا شعر و شاعري خپل ځانته یو هنر ده، حتی مونږ په پښتو ژبه کې کولی شو چې څلور کاله په دې برخه کې مونږ زده کړې وکړو. یعنی پښتو ادبیات چې کله مونږ لالو د پښتو ژبه باره کې دا ډېر انسان سره کومک کوي چې تر څو د مهارتونه په پښتو ژبه کې زیات سي. نو متاسفانه زمونږ ټولنه خو همداسې ده چې کوم څه چې پکې پلارونه یا مشران اولادونه ته دومره ارزښت نه ورکوي تر څو خپل هغه مهارتونه نه کار واخلي، هغه خپل کوم هنر چې لري هغه باندې کار وکړي. څه چې د مور پلار خوښه وي هغه په مونږ باندې په زور په مونږ باندې جبري شکل باندې منل کېږي، که دا د هلکانو وایي که د انجونو په برخه کې. دغه مشکلات متاسفانه چې زمونږ په ټولنه کې شته ده، نو تر هغه پورې چې بچیان یې ځوانان کېږي بیا مستقله کېږي، مثلا د پلار او د مور خبرو ته بیا ارزښت نه ورکوي، بیا ورپسې خبرې کوي چې هلکان ځوانان شلو دې برخه کې اوس زمونږ خبرو ته غوږ نه نیسي، او که خبرو ته غوږ نیسي بیا نو دلته متاسفانه چې داسې مشکلات سره بیا انسان مخ کېږي. په لومړی کې چې ما هم کله شعرونو ته مخه وکړه نو هغه وخت خو مونږ د مور پلار تر ولکې لاندې وو، عمرونه مو ډېر کم وه. بیا چې کله ځوانان شلو یعنی عمرونه مو اتلس نولسو تر شلو کلو ته راورسېدل، د هغې نه وروسته بیا د پلار نه پټ پټ دمسې شعرونو ته مو مخه کړله. د خبره درته وکړم چې ما سره په کورنۍ کې حتی په پانتون کې ولکه ما سره کورنۍ سپورټ کړی، پانتون مې په خپل استعداد او په خپل کوشش ویلی ده، د شعرونو برخه کې ما خپله خواري او زحمت کړی ده. همداسې نور کار کسب شخصي کاروبار درته وایم چې خیاطي کوم، دا هم کورنۍ په خوښه نه ده کړې. ډېر شان دي چې ما په خپله یعنی کورنۍ د هر څه کې ما سره په مخالفت کې وه، نو د دې په خاطر کورنۍ استقلالیت نه راکول کېږي. ځوانان داسې مشکلات سره بیا طبعا مخامخ وي.
څومره سخته درته تمام مسوله چې تاسو قلم را واخیست شعر مو ولیکه، او دا بیا د تشویق په ځای د تاسو کتابچه څیرې سوله، د څومره بده سر په تاسو وکړه؟ آیا په راتلونکي شعر کې د دې لومړني عکس العمل چې تاسو سره خپل پلار کړی ده دا انعکاس شوی دی په راتلونکي شاعرۍ کې مو؟
بالکل. کله چې د یو انسان یو کار ته مخه کوي، که هغه تعلیم وي که یا هنر وي یا کوم بل کسب وي، هر هغه څه باندې چې یو ځوان اقدام کوي په کار ده چې دا سپورټ سي. نو مونږ هم متاسفانه زمونږ په ټولنه کې د سپورټ پر ځای زړه یې ماتیږي. چې کله زړه مات سي نو بیا ډیری خلک د خپل هغه موخې او اهدافو نه تیریږي. خو که رښتیا ویم یو څه وخت پورې زما د منفي اغېزو لاندې وم، تر ډېره وخت پورې ما د شعرونو څخه لاس اخیستی و. بیا ډېر وروسته تقریبا څلور پنځه کاله وروسته ما بیا مخه کړه. اوس تقریبا دا درې کاله شاوخوا کېږي تر څلور کالو پورې چې ما شعرونو ته مخه کړې ده. د هېواد په اړه دي، په مختلفو ډولونو باندې شعر مونږ ولیکل. او بل مونږ تاسو په ټولنه کې یو دا خبره مرواج ده چې څوک شعر لیکي وایي چې دا خام اسلام مین ده، یا مثلا داسې مختلف الزامونه پرې لګېږي، او په داسې صورت کې چې دا ډېری واقعیت نه لري. که واقعیت هم ولري نو تر یو څه اندازه پورې. اوس یوازې سړی شعر په یوه برخه نه لیکي، په مختلفو برخو یې لیکي. څوک یې د هېواد پسې لیکي، څوک یې نور مثلا کوم انسان سره مینه محبت ولري، یا په رهبریت پسې لیکي، یا مثلا داسې مختلف اړخونه لري. نو متاسفانه زمونږ دغه مشکلات په دې ټولنه کې شته.
داسې ویل کېږي چې هغه کسان ښه شعر وایي چې هغوی د ژوند سخت تېرې کړې وي، نو دغه د ژوند سختۍ هم دته الهام وربخي د شعر په لیکلو کې.
په ډېر کم عمر کې ماته مسؤلیتونه تر غاړې سول، لاره د ژوند رانه ورکه وه چې څه وکړم. په دې کې بیا ډېر وروسته ځینې ملګري راهنمایي کولم. دې تکلیفونو زه د شعر په برخه په هیڅ نه پوهېدم. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې چې تکلیفونه انسان ته الهام وربخي، بالکل زه له تاسو سره موافق یم. د ژوند تکلیفونه مشکلات انسان دې ته مجبوروي چې د خپل د زړه درد د قلم په ژبه بیان کړي.
وړاندې تر دې چې نورو پوښتنو ته راسم، د تاسو نه غواړم چې هغه شعر مو واورم چې په دې وروستیو کې تازه ویلی ده.
یو شعر له ما سره اوس فعلاً چې تازه مې لیکلی ده، یعنی جمعه هم نه ده پوره. نو یو شعر دا ده: خاص سترګې زورور دي کبانه دي زورور، سترګې زورور دي کبانه دي زورور، زه وایم دواړه دي کمزوري تور رانجه دي زورور. یو سوال مې په دې زړه کې دی چې وی وایم او کنه، یو سوال می په دې زړه کې دی چې وی ویم او کنا دا غټې سترګې زور او کواړه دي زورور. لسپینو سپینو ګیرو بای ان خدای پاک حیا وکړي، لسپینو سپینو ګیرو بای ان خدای پاک حیا وکړي. اوس ووایا ځوانان او کزاړه دي زورور. نړۍ دیموکراسي غواړي، پښتون تنا اسلام، اوس جهان شو زورور که پښتانه دي زورور. زنګیږمه غورځیږمه په دې مې خلکو پوکړی، زنګیږمه غورځیږمه په دې مې خلکو پوکړی، نادان بلال کمزور کمړه کاته دي زورور.
رازو دې ته چې څومره وخت ورکوې خپل شعر و شاعرۍ ته؟ تاسو ویل چې په ډېرو نورو کارونو مصروف یې، مثلا تاسو خیاطي کوئ، تاسو درس وایئ، تاسو ته د کورنۍ مسؤلیت در له غاړې ده، شعر و شاعرۍ ته څومره وخت ورکوئ؟
نو شعر و شاعري خو دا چې کله مثلا زه د تفریح په حالت کې اوسم په دغه وخت کې ډېر وخت ورته ورکوم، یا مثلا ځینې وخت د شپې ناوخته ویښ اوسېږم نو بیا ورته وخت ورکوم. سهار پوهنتون ده، بیا وروسته د پوهنتون نه بیا دوکانداري ده، خیاطي کوم، د هغې نه وروسته چې کله فرصت پیدا کوم هغه وخت چې کله وزګار اوسېږم، یا کله د کار په وخت کې هم داسې وخت راغلی دی چې ذهن ته یو څه راغلی وي، نو ما دې ته ارزښت ورکړی ده، خپل الهام ته وایم، یا خپل هغه خیالونه، یا خپل هغه څه چې زما په ذهن کې ګرځي، خپل هغه احساس ته زه ارزښت ورکوم، نو ځان سره په ټلیفون کې خامخا هغه یاداش کوم.
داسې ویل کېږي چې شعر مشخص وخت نه غواړي، کله داسې وخت چې مثلا په یو بل کار مصروف یې، ذهن ته دې یو څه راسي باید هغه ولیکې. تاسو څه کوئ؟ همیشه قلم او کاغذ سره، یا په خپل موبایل کې کوم څه چې دریاتي هغه لیکي، وروسته د شعر قالب ته راولئ، او که منظم ورته کېنئ لکه نورو کارونو ته چې موږ وخت ټاکو چې یعنې اوس به زه کېنم شعر به ولیکم، څه کوئ تاسو؟
ډېری شاعران په مختلفو ډولونو لیکي، لکه مثلا څوک داسې ده چې یو ځل الهام په شکل ورته یو سره راځي هغه لیکي ځان سره. زه خپله داسې لومړی یو څو بیتونه ځان سره چې د الهام په شکل راځي هغه ځان سره یاداشت کوم په موبایل کې، نو هغه بیا وروسته ورته کېنم چې هر وخت بېکاره اوسم، یا مثلا نور داسې مطالب راخلم په هغه باندې فکر کوم، د شعر په چوکاټ کې جوړم. خو ډېری وخت شعر چې کله زه لیکم ایډیټ یې بیا وروسته کوم، یعنی کوم مشکلات تغیرات چې پکې راځي هغه بیا په قرار ورته کېنم، هغه ایډیټ پکې کوم.
اصول سره برابر لیکي، مثلا شعر کې وزن ده، قافیه ده، که څه هم د تاسو شعر موږ واورېده ډېر ښکلی شعر و، تاسو په خپل نظر څومره په وزن، قافیه او د شعر په قالب کې برابر شعر داسې لیکي؟
یو شعر داسې لیکلی و چې نه پوهېږم دا غزل دی که دا شعر، نه پوهېږم دا غزل دی که دا شعر، خو یو غم مې کړ له زړه نه خپل برسېر. دا یو ډېر اوږد شعر ده، نو زه په لومړیو کې په دې نه پوهېدم چې شعر یعنې څه، مقصد هغه د زړه درد او هغه به مې راوخ کړ لکه قلم له ادبي چوکاټ ته به مې برابر کړ. اوس الحمدلله اوس بدون له دې چې څوک را سره مرسته وکړي، یوازې د شاعران ګورم او د همغه مطابق ځان عیاروم، وزن هم پېژنم، قافیه هم پېژنم، ردیف، هر هغه څه چې شاعران مثلا ورته ارزښت ورکوي او شاعران د هغه اصولو پابند دي، الحمدلله زه هم ورته پابندي پوره پاملرنه ساتم.
تاسو له مرستې یادونه وکړه، لا درته وایي چې د شعر په برخه کې کومه استادانو تاسو سره مرسته کړې ده؟
متاسفانه هیڅ تاسې کوم استاد یا داسې کوم څوک نشته دا چې له ما سره مرسته کړي، یوازې شاعران مطالعه کوم، اورم، همیشه تعقیبوم. د ځینو شاعرانو ډیر شعرونه مې خوښیږي چې لکه منیر بنیرای ده، زموږ استاد یو مشهور ستوری، مطیع الله تراب ده، د شعر په برخه کې دغه ډیر اورم، ګورم، همدغه دې ته زه تشویق کړم چې لا پسې نورم دې برخې ته کار وکړم.
بله، یو شمېر ځوانان چې کله زده کړې نه کوي یا مثلا نور کارو ته مخه نه کوي، دوی وایي چې اقتصاد خراب ده، موږ نشو کولای چې درس وایي، اقتصاد خراب ده، موږ نشو کولای دا کار وکړو. شعر شاعري کې څنګه ده؟ آیا کله چې د چا اقتصاد خراب وي شعر شاعري کولای شي؟
شعر شاعري خو داسې ده چې څومره انسان پکې جګرخونه وي، عمر زیاتېږي او له تکلیفونو سره مخامخ، زما په ان هغه عمر قوي شعر لیکلی شي. او په شعر کې د ژوند تجربه ډېره مهمه ده، چې ژوند کې ته باید تا ډېر څه تکلیفونه تیر کړي تر څو ته وسې کولای ښه پوخ او قوي شعر ولیکې. او هغه کسان چې مثلا ښه اقتصاد نه برخمن دي، هغوی هم شعر لیکلی شي. شعر داسې نه ده چې خامخا به یو څوک یا تکلیف یا د مثلا دردونو مشکلاتو یا د دې له وجې به انسان ذهن ته راځي. دا یو الهام ده، خدای پاک هر چا ته ورکوي، څوک چې خوښ سو یا څوک په مختلفو ډولونو باندې خلک کولی شي شاعري ته مخه کړي. خو اقتصاد هم یو څه ناسم مرسته کولی شي، ځکه که چیرته انسان ښه اقتصاد ولري کولی سي تفریح ډیره وکړي، کولی سي خپل شعر ته ډیر وخت ورکړي، نو اقتصاد ډیر مهم ده په دې برخه کې هم. خو دومره هم نه ده چې مثلا بدون د یو ښه اقتصاد نه سړی شعر ونه سي لیکلی، دومره هم نه ده. نو
بله رابسولي، تاسو حماسي شعرونو ته اوس په یو شعر راته ووایه.
سحر یې را تړنګ کړلو ماښام یې را تړنګ کړو، سحر یې را تړنګ کړلو ماښام یې را تړنګ کړو، د عشق د زندګۍ هر یو آرام مې را تړنګ کړو. یو څو ښکلي بیتونه مې په ذهن کې را جوړ کړه، یو څو ښکلي بیتونه مې په ذهن کې را جوړ کړه، ناڅاپه هغه یاد شوه الهام یې را تړنګ کړو. خوږې خوږې کیسې مې خپل جانان سره کولې، خواږی خواږی کیسې مې خپل جانان سره کولې، یو بیا قل را پیدا شو ټول کلام راته ډنګ کړو. یو ښکلی مې په زړه کې خپل ارمان سره میلمه کو، یو ښکلی مې په زړه کې خپل ارمان سره میلمه کو، ارمان یې راته ووژو مرا مې راته ډنګ کړو. له هغه ځای شمار باندې دوه درې تیارې راغلې، له هغه ځای شمار باندې دوه درې تیارې راغلې، مسلم ورته ځای ورکړلو اسلام یې راته ډنګ کړو.
ډېره زیاته مننه راځو په دې خبرې کوو چې راتلونکي کې پلان لري. د شعر شاعرۍ کومه برخه ډېره رانغاړي؟
د ما غزل لیکل ډېر خوښېږي، او په غزل لیکلو کې نسبت د نورو برخو نه ډېره ذات ښکاري مهارت لرم، نو په همدغه کې ځان ډېر آرامه احساسوم. په دغه برخه کې چې زه تر کومه فکر کوم دومره خاص اشتباهات نه لرم. شیبه باران مشاعره کې ډېری دوستانو پیدا کړي دي، لکه زموږ استاد سعودي افغانستان یو مشهور ځوان شاعر ده، صداقت نیازی، خان محمد پېښوری، بلال بارکزی، هلته ډېر نور داسې ملګري دي چې مثلا ډېر کار کړی ده، نو له دوی نه پکې مشورې اخلم. او زه چې اوس فعلا د کره کتنې لپاره دوی سره مثلا کومه مشوره کوم یا شعر ورته وړاندې کوم، په غزل برخه کې هیڅ مشکل نه لرم الحمدلله. او زما هدف هم دا ده چې په دې برخه کې ډېر کار وکړم.
تاسو سلام، نور زیات بریالیتوب غواړم. ډېره زیاته مننه.
سلامات شئ، تاسو نه هم ډېره زیاته
د شعر او شاعری پاک لمو د نوموړي ملګري هم غږولي دي. په ننګرهار کې د اقتصاد پانځي ماسل توفیق چې د بلال د کوچنیوالي ملګری دی، د بلال پاکله وایي:
ماشومتوب نه دی یو خاصه روحیه لرله د شعر او شاعری په خاطر باندې، او تر اوسه پورې یعنی خپل وطن ته ډېر احساس لري، او همداسې د وطن په قبال کې او نورو په موضوعاتو کې ډېر ښایسته شعرونه لیکلي دي. نو هغې په اړه خو زما نظر مثبت ده، او همیشه ما ډېر خپل هم تشویقولو، او شعرونه هم زه خپله ډېر متاثر یم، ځکه ډېر قالب کې برابر شعرونه هغې ویلي دي.
په کومه برخه کې د ده شعر شاعري د تاسو ډېره زیاته خوښه ده؟ ځکه ده خو وطن ته هم شعرونه ویلي دي. کوم شعر دې تاسو خوښ دی؟
شعرونه خو زیات ویلي دي، خو زما د دې چې کوم شعرونه خوښ دي، یو هغه د وطن په باره کې دي چې حتی بعضې شعرونه یې ماته عزم دي، او یو د علم او ادب په باره کې، یعنی ډېر اکثره شعرونه یې لیکلي دي، خو خصوصا دا وطن په باره کې ډېر په یو خاصه روحیه باندې هغه شعرونه لیکي چې ما ماشومتوب نه، یعنی دغه روحیه باندې دا غټ شوی ده، او شاید شاعري هم د همدې روحیه باندې شروع کړي چې اکثره شعرونه یې ماته عزم دي، او زه همیشه دغه شعرونه هم تعقیبوم. نو وطن په باره کې دغه شعرونه زما ډېر خوښېږي.
بله، تاسو ویل چې دغه شعرونه مو زده کړي دي، کوم شعر به اوس راته ووایه؟
دا شعر زه همیشه ځان سره لولم، دا هغه عنوان ده، او هغه سرټکی شروع کیږي چې چپ به زه خاموش لکه انځور نشم، زه به د مزدور سړی مزدور نشم. نه نه، دا دروغ دی چې پښتون قام ترهګر دی، نه وژنم میګیز چې له حده ډیر مجبور نشم. او په دغه شعر کې یو مصره چې دا زما ډیره خوښیږي: نه پنجابه دا زما نه نه کیږي، څنګه د افغان کلمه واورم مغرور نشم. چې دغه مصره زما ډیره خوښېده، او همدغسې دغه شعر نورم دوام لري چې زه به د دې دوام تاسو ته ویم: زه په سوال زارۍ ازادي نه غواړم، سوچ زه په خپلو وینو سور نشم.
دغه ډول وطني شعرونه چې بلال لیکي، بیا تاسو ځوانانو ترمنځ زمزمه کوي، څومره په تاسو باندې اثر کوي، څومره په نورو ځوانانو کې د وطن دوستۍ حس را ژوندۍ کوي؟
خپله شخصا ما باندې ډېر ده، او کوم دغه زمونږ څلور اطرافه کې دغه ملګري چې دي، ځکه دا موږ ته یو خاص احساس خپل وطن ته، د وطن پیشرفت ته، او هغه زمونږ د وطن مثلا دښمنان چې دي، هغه کسان چې مثلا زمونږ د وطن پیشرفت او آبادۍ نه غواړي، یعنی هغه انځور موږ ته ډېر ښه په ګوتو باندې کوي چې یعنی زه خپله دې نه خاص خوند وړم، او ماته ډېر یو ښه احساس او روحیه راکوي تر څو زه نورم خپل وطن په خاطر باندې، خپل افغانانو په خاطر باندې، او خپل خلکو په خاطر باندې، لکه بلال چې دغه شعرونه لیکي، په همدغسې بلې عرصې کې ځان دغه نور کارونه وکړم، ځکه دا موږ ته دغه فکر را تولیدوي، او دا فکر موږ ته را رسوي، او موږ سبب د دې کې یو چې دغه فکر نورو ته ورسوو، او همدغه برخه کې مونږ نور کارونه هم تر سره ورسو چې یعنی خاص اما ماشومتوب نه ځما سره لوي شوی ده ډېر په یو خیر روحیه باندې او ماغه روحیه د مونږ باندې تاثیر کړی ده او همدغه برخه کې یعنی دا په دې زمينه کې خدمت کوي مونږ کوشش کوو چې همدغه نه روحیه والو
د افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې چې د طالبانو حاکم نظام د ځوانانو په خبره دوی ته ټول آسانتیاوې محدودې کړې دي اته ویلې چې ټول آسانتیاوې ورباندې بندې کړې دي د بلال غوندې ځوانانو هلې ځلې چې دی شعر لیکي او په شعر شاعرۍ کې ځوانان وطن دوستۍ ته هڅوي خپلو خلکو سره یې مرستې ته هڅوي دا کارونه څومره مهم کېدلی سي که ځوانان نور څه نسي کولی هغه ځوانان چې قلم لري دوی شعر لیکلی سي دوی نثر لیکلی سي نظم لیکلی سي د دوی کار څومره ګټور کېدلی سي د ټولنې په واده کې د ځوانانو په تشویق
په داسې یو حالت کې قرار لرلو خصوصا مثلا دغه ځوانان چې فعلا افغانستان کې اوسېږي یا هغه ځوانان چې مثلا دې ته اړ شوي چې د افغانستان نه وځي یعنی یو معلومه موضوع ده چې اکثره خوال هم لري او اکثره دغه فعالیتونه او لارې مونږ باندې بندې شوي دي نو په دغه شرایطو کې یعنی مونږ اکثرا په مایوسۍ کې هم ژوند وکړو ځکه بعضې وخت د ځوانانو لپاره یعنی هغه شرایط چې ځوانان غواړي هغه نه برابرېږي یعنی دولت د دې توان نه لري چې د ځوان په خوښه باندې کوم شرایط چې ځوان غواړي هغه شرایط ځوان ته مهیا کړي چې دغه شرایط مثلا کله چې مساعد نشي ځوانان دې تړکیږي چې لاړ شي مګم په دغه شرایطو کې به بعضې کسان راځي مونږ ته یو ډېره ښه انرژي او روحیه رابخي لکه مثلا خپله بلال دا زمونږ ملګری چې دی ځکه مونږ دې سره زه خپله لوی شوی یم یعنی تقریبا سوونو شعرونه شاید دی لیکلي او دغه شعرونه کې یعنی دغه ځوانان ډېر ښو لارو ته هڅولی خصوصا مثلا په دغه شرایطو کې چې هر ځوان غواړي د وطن نه وځي مګم دا په شعرونو کې داسې یو الهام مونږ ته وربخي تر څو مونږ دوباره دې وطن کې پاتې شو او د همدغه وطن په خاطر باندې مونږ کار وکړو چې په دې عرصه کې تر اوسه پورې یعنی ما خپله ډېر الهامونه او زمونږ د ملګرو د دغه شعرونو څخه اخیستی دي
په شعر باندې نقد هغه څه دی چې د شعر نیمګړتیاوې واضح کوي او د شاعر شعر ته نور ښکلا هم وربخي د بلال بل ملګری رفیع الله سحر سره له دې چې د بلال شعرونه خوښوي په شعر باندې د لا ښه والي لپاره کله ناکله نقد هم کوي هغه وایي
بلال که څوایم زما ډېر نږدې ملګری هم دی او زه شاعري هم ډېره تعقیبوم زیاتره وخت هغه په شعرونو باندې کره کتنه هم کوم زه شعر او ادب مینوال یم او بلال واقعا د ټولنې لپاره یو ستوری دی او ښه شعر لیکي په ذهن او الهام باندې شعر لیکي بلال واقعا یو ښه شاعري کوي او د ټولنې لپاره ډېره مفیده شاعري کوي د اوسني عصر لپاره نو زه شعرونه تعقیبوم خو دغه یو شعر زما بیا ډېر زیات خوښیږي
کوم شعر
هغه وایي نادان بلال چې د ستړي ژوندون ته یو چاره پیدا کړی د ستړي ژوندون ته یو چاره پیدا کړی د زړه سکون ته یو چاره پیدا کړی او چې د پیړۍ راهیسی بیل یو سره دغه بیلتون ته یو چاره پیدا کړی او د شپېلې غږ کلی ته نه کوزیږي د کلی شپون ته یو چاره پیدا کوي چې دا بیت زما بیخي په زړه لګیږي او ډېر مې خوښیږي
د شپېلې
غږ کلی ته نه کوزیږي د کلی شپون ته یو چاره پیدا کوي
بله ډېر ښایسته تاسو ویل چې کره کتنه کوئ د بلال په شعرونو باندې څه ډول نظر بیا درته وړاندې کوئ څه به ورته وایې
زه واقعا که بلال ښه شعر ولیکي او که خراب شعر ولیکي بلال یو ځوان نیلګی دی او د ټولنې یو ځوان ستوری دی نو زه هر کله ده ته یو مثبته انرژي ورکوم په شعر یې کره کتنه کوم کوم ځای کې چې پاره زه ده ته د اصلاح داسې یو الفاظ کاروم چې هغه هیڅ په دې نه پوهیږي چې دا ما څه رقم ټارګېټوي او زما هغه نیمګړتیاوې ما ته په ګوته کوي نو زه ده ته یو داسې انرژي ورکوم چې دا هېڅکله داسې احساس نه چې زه په خپل شعر کې نیمګړتیا ویلارم او زه کوم په شعر کې داسې غلط فهمي کوم نو زه همیش د ته داسې مثبت انرژي ورکوم ځکه چې دا ځوان دی او دا وخت لري باید پرمختګ وکړي او مخته لاړ شي او زه په دې باندې پوره ډاډه یم که دا په خپل شعر او په دغه پیړ کې پاتې شي نو دا به ډېر پرمختګ وکړي لري بنوي چې دا به ډېر پرمختګ وکړي ځکه چې په دغه وخت کې دا ډېر ښه شعر دی
bale د افغانستان وضعیت ته په کتلو سره د بلال غوندې ځوانانو هلې ځلې څومره ګټورې تمامېدلې سي ځکه حاکم نظام په ځوانانو باندې بیلابیل فشارونه راوستلې دي د زده کړې برخه کې د کار برخه کې د سفر برخه کې حتی د جامو اغوستلو برخه کې په داسې وضعیت کې د بلال غوندې ځوانانو شعر شاعري چې ځوانان قوي دا څومره مفید تمامیدلی سي.
دغه کومنګ په ټولنه کې ورته پام وکړو، دا د ځوانانو د ولس غږ دی، دا یو عادي خبرې نه دي. د بلال غوند ځوانانو دغه شیرونه او دغه خبرې دا د ټولنې لپاره تر ډیره حده مفید تمامیدلی شي. د ځوان ذهن لپاره هم یو خګه لاسته راوړنه ده، ځکه بلال دغه شان دی یو شیرونه وایي چې په دکې یو نوی نوښت دی، د ځوان د فکر راویښول دي. نو زما فان باندې دا ټولنې ته ډیره ګټه لري. د ځوانانو څخه مې هیله او خواهش هم دا دی او زه توصیه هم دا کوم چې موږ باید خپله مبارزه همدغه شانتي برحاله وساتو. موږ باید پشانه شو، که موږ پشا شو نو موږ به ډیر وولیږو، ډیر وروسته به پاتې شو.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه، ښه وخت.
درن دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
د هیلی پروگرام دی برخې ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن را سره په هیلی پروگرام کې هغه نجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دوره کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکی چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړی شوې خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم وکولی شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتې دي چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وې چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وي؟ طالبانو دوره کې تاسو یو کال ویلې ده، دغه کیسه راته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ، دا یو کال دی څنګه تیر کړو؟ دا ویره در سره و چې تم که ووم ته لاړه شي نشي کولی درس ووایې، په کور به دې کینی؟
حتی ما سره دا خپله دا ویره وه، ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي نجونې هم رانیسي، بعد له هغې نه ویلې چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې، زیاتره نجونې بیا هم دغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم، زیاتره مونږ مکتب له کور نه هم ډېره ډېر زیات لري وو، حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت. مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو، مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کښې مکتب ویلي، مونږ نشو کولی چې په ښه شرایطو کښې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې مونږ ډېر زیات بې حده له طالبانو څخه وېرېدلو.
دا یو کال کښې چې د طالبانو وخت کښې مکتب ته تللې، تا وویل چې مکتب درنه لرې وو، کله چې مکتب ته تللې بیا مکتب کې دې څنګه احساس کول؟ تم یېرېدلې چې ولا طالبان رانه شي؟ څه موږ ته ونه وایي استادان هم ښځې وي که نه نارینه درته راتلل، مکتب کښې مو طالبان وو که نه؟
اصلا استادان هم چې وي له اول نه تر اخره پورې وي، مونږ د اووم صنف پورې مونږ ټول اول صف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وې، خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان داسې مونږ ونه وهي، څه راته ونه وایي چې نور دې مکتب ته رانسي، حتی چې مونږ په آخرنۍ ورځو رخصتولو مونږ ډېر زیات وژړل. مونږ ویلې چې مونږ نشو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو، بیا مونږ هم وویل چې باید راسو، بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان شي ونه وایي، ځکه چې طالبان خپله نه خوښي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جیک صنفونو ته باید نجونې رانسي. مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات تېرېدلو چې څنګه اوسو کولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمعی که په دې اړه راته ووایې دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه. په یاد دې دي چې ښوونځي ته وړې وي، هغه کوم مکتب کې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې، همدې مکتب کې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي، چا سره تللې وي؟
اول اصلا ما کاکا مانا عکسونه د فورم لپاره واخیستل. مونږ چې لاړل هغه مې راسره دوه دانې مګانې مې راسره وې. زه اول کې ډېره زیاته بې جوراته وم. ما ویل که دې مکتب کې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي، یا راته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادې. زه ډېره زیاته ډارېدم. خپله یوه ما هم په هماغه مکتب کې استاذه وه. بیا له هغې نه بعد مې خور مې راسره وه. څو ورځې په صنف کې به خور مې راسره کېناسته، تر څو کاکا لور مې ما چې مامزونې ده هغه به م راسره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي. زه په پافي ډاډه وم هغه پهما، خو بیا هم زه ډارېدم. له هغې نه بعد تر اووم دوم صنف کې ومه چې مونږ بل مکتب ته م یعنې راغللو. له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کې م بیا تناسم، ځکه د کاکا لور مې م رانه لاړه. هغه د بل کور لږزرې څه مونږ نه بېخي زیات لرې و، خو مونږ مکتب هم بېخي زیات لرې و. له خپل کور نه م نسم کولی چې یوازې لاړ سم. بیا مې ښه ورور مې زه مکتب پورې ووتم او بېرته کور ته راوړم.
دې وخت کې څو کلنه وې؟
زه د پنځو کلو وم چې مکتب کې داخله کوم، او چې په دوهم صنف کې هم فکر کوم دوو کلو.
هغې وخت کې د کوم مضمون ښه زده کوو؟ همدغه ټول اول صنف تر شپږمه پورې کوم مضمون کې تکړه وي ښه زده کولی شو؟ بیا
زیاتره چې استاذانو راته فرین راکاو، یا کومې نام د مضمون لپاره راکاو د درس لپاره، زیاتره به یې په ریاضي کې راکاو، په پښتو کې راکاو، او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې. او په اووم صنف کې چې شپږم صنف کې چې و، بیا ساینس او ټولنیز دی کې مې زیاتې نمرې اخیستې انګلیسي.
استادانو برخورد په ټوله کې له تاسو سره څنګه و؟ تا وویل چې زه بې جراته مومه. بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا در باندې غوسه شي، یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جراته شي ورسره.
حتی زمونږ استادان داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وې، یعنې مونږ استادان لکه ما ته داسې ښکاري بیا ول بې جراته وم. بیا وروسته ما ته استادان داسې ویل وایي ته مه ډارېږه، مونږ نه مونږ درته هېڅ نه وایي، تاسو بېښې مونږ داسې لکه ما لور غوندې ته. ما ته به تل همدا خبره استاذه کوله، ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي. حتما ایمان پرون مې په یاد کې راغله چې هغه استاذه مونږ څومره ښه وه. هغې استاذانو به زیات محترم وه هڅولې. مونږ امچنن زمونږ سنفیان هم چې وې سنفیانې نه وې، زمونږ خویندې غوندې وې، مونږ د کورنۍ د کاکا لور دغسې وې. مونږ زیاتره ټولې سنفیانې صمیمي وې راسره.
څومره چوکۍ کې کېناستې دې مکتب کې؟
مکتب کې زیاتره زه په استاذ چې کېنوله مې ته زه په اصلا په صنف کې وړه وم. له ټول بله چې زه وړه ټولې ما نه غټې وې، ځکه زه په کوچنیوالي کې په مکتب کې داخله کړم. نو استاذ د دې لپاره په اول صف کې کېنولم.
عموما دا اول صف کې چې څوک کښېني بیا استاد در باندې ډېر غږ کوي. کله داسې شوي چې درس دې نه وي، زه استاد درته وویل چې جګه شه تشریح وکړه؟
زیاتره خو ما درس ویلی، خو یو ورځ داسې کومه ورځ را تللې چې ما درس نه ویلی. استاد راته وویلې چې جګه تشریح وکړه، کله چې ما ویلې زه به پکې کومه یوه غلطېدم. خو بیا هم استاذ راسره زیاتره کومک کوو. بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه، او استاد م د دې کله کله به استاد قارم کوي، زیاتره په غوسه کېږي استاذانې، خو بیا هم ما به درس یادوم.
په دې راته ووایه، کور کې دې درس چا سره ویلې چې کله به مکتب نه راغلې، او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللې چې درس زده کړې، هلته یا انګلیسي ووایي یا مدرسې ته لاړه شي؟
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم. کور ته به چې راغلم پلار به مې راسره یادوه، مشري خور مې لکه څنګه چې زه د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و، نور ټول به راسره درس ویلې. همدغسې مې پلار مې راسره ویلې، خویندې مې راسره ویلې، ورونه مې راسره ویلې.
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویق کولی شي ډېر درس ووایي؟ چا لومړی شي صنف کې، دویم شي؟
اول مې پلان را سره کول، خور مې را سره کول، خور مې پلان یې زړیر منندو يم ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم. ښه په جګو نمرو کښې راسم، خو ما سره درس هم زیات یاد کړی، زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم.
خپله په صنف کښې څوم نمره وې؟
په صنف کښې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم.
کدام را ته وایې سمیې خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه؟ فکر دې کوي چې لا وختي دی چې هغه کتابچه ولرې.
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کښې وه، نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کېدی سي زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې سي، د هغوی خاطرات له ما سره پاتې سي. زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه و.
هغه کتابچه اوس هم در سره شته؟
او را سره شته.
څه شی پکې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګورې، لولې او ځان سره یې ساتې؟
زیاتره مې خاطرات دي، هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي، چې تل مې زړه ورپسې خپسې وایم. په دې تېر اخر کښې شپږم صنف کښې چې ومه بیا همدا د مکتب په اړه مې ولیکل چې مونږ صنفیانې کوم صنفیانې وې چې ډېرې را باندې ګرانې وې، د هغوی نومونه مې پکې لیکلي او زیاتره همدغسې نور.
سمیه جانې، په ښوونځي کښې خو دغه شپږم اووم اتم دغه عموما ماشومان وي پکې، که په دې اړه را ته ووایې هغه وخت کښې د جنګ کولو، ځکه چې ماشومان خو یو بل سره حتمن په چوکۍ یا نښلي یا په خوراک نښلي جنجال را ځي، کله دې جنګ کړی، جنګ دې را وړی کور ته؟
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کښې مونږ دومره جنګ نه کړو، ځکه استادانو نه ډارېدو چې هغوی را ته په غوسه کېږي. خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کښې ما کتابچه ورکه کړې یا یې تا ولې ما قلم ورک کړی، په دې باندې جنګ را ته او یا هم په څه شي باندې نورو باندې جنګ را ته. خو زیاتره زه په دې ډارېدم، ما در ته یو ځل هم وویل چې زه بې جورته وم. زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه وو، لکه خویند ورور خویند یا څوک را سره نه وو، مور مې چې استاد په هغه مکتب کښې، نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه. بیا ما دومره جنګ نه کوه، بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم، ما به زړل.
شپږم صنف په اړه را ته وایه، په دې کښې خو تاسې خبره وایي چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي. هره ورځ به چې ښوونځي ته تللې، څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم، شروع یې کړم، مخکې لاړه شم، دا هیله دې کړې ده لاره کښې یا همالته په مکتب کښې یا کور کښې؟
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کولې، حتی مونځ به مې څو ویلې وکړه یا مدرسې ته هم لاړم، همدا دعا به مې وکړه. خدایه ته بېرته یې مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې، مونږ مکتبونه را ته همداسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته یې پرېږدي. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو، هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شو مونږ به وایو چې خدایه کشکې دا شپه لږ زر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو. همدغه یو وخت دی بیا اووم صنف نه بعد نه شو تللی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خدای پامانین کوله ټولو ویلې وایه دعا وکړئ دعا وکړئ، حتی استادانو را ته ویلې چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکې کړې؟
د هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنې خلاص هغې وخت کښې یعنې شپږم آخري ورځې خاطره مې دا ده چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کښې یو څه زه ډارېدمه، خو بیا مې هم صنفیانو سره تلم، صنفیانو نه مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کښې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدمه، یعنې زیاتره به ایبانې مې چې وتلو یو څه خوراک به مې اخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلمه. زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو، استاد یوه خاطره مې هم دا ده چې استاد مونږ ته درس را کوو، نو په هماغه وخت کښې مونږ ټولو وژړل چې دا ترخه خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه، مونږ ټولې د همدې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کښې چا ډېر خوړل؟ مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو عموما ځان سره وچې ډوډۍ وړي، تا مکتب کښې څه شی اخېستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېرش کښې یو څه اچول څه وایې خلم، خو هلته به مونږ ته مکتب کښې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته وسوالتې وي، خو روزکه کېدی سي د هغوی امن ډېر زیات و، پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدی سي زهر یې په کښې څه نور شاګردان پې مریضان سي یا چپې وسي، نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخېستل، هملته به مکتب ته وړل، پټ به م وړل، که اجازه به یې نه را کول بیا مکتب نه به چې وروسته را ووتلو چې به م ځان ته واخېسته، یا به م داسې شور نخود و، یا به م اسکرین یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کومې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي وی خورې، لکه مغه ورځې را شي څه به ډېرې خورې، یعنې که ته بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې کومې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورسه خفه یم چې څومره مزهدار و، خپلو سنفیانو سره به یو ځای ته تلو، سنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه، اوس زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتما دا ځل خلاص د سنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې.
سمیې، لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کښې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاده سم، خو اوس مې زیاتره چې خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه وګورم زیاتره نطاقانې نو ما هماغه خوښېږي.
اوس چې کور کښې ناسته یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېروې، وخت دې په څه تېروې؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغې باندې تېروم، یا هم کله کله خپل قرآن کریم را اخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا م مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کښې دې چې زده کړي څه ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړي او ورسته تللي.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلي که نه له هماغه مرحله کښې چې زده کوي؟
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دي ګنډلي، خو یوازې یو وړکټۍ کمیسه چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی و.
ګوډیانې اوس هم کوي؟
اوس خو یې نه کوم، ځکه عمر م ورو ورو جګېږي، اوس نه کېږي، خو همداسې مې ګنډلی و، ځکه ګوډیانې نه لرم، اوس مې ساتلي خپل خاطراتو غوندې لرم، خو ما ساتلي دي د خاطراتو غوندې د وړکینې خاطرات.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کومیو کښې د سبتناب نه ده کړی چې له اووم نه پورته درس ورکوي، دوم صنف اتم صنف دا ټولګي درس ورکوي؟
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه مونږ کور سره چې نږدې ده ملکه سوریا ده، هغه یې نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده، خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي ده، هغې کښې د اووم صنف درس هم ورکوي، هغې کښې مې سبتنام کړی دی، خو را ته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راسئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه ده پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی ده، خو زیاتره هغې نه هم درس وایم، خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلي، خو له هغې نه بعد بیا استادانو مونږ پرې نه ښودو چې هغه درس نه ووایي، ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته له لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کښې د خلکو په ټوله کښې د خویندو ورونو مور او پلار برخور در سره څنګه ده؟ ته خو د کور ماشوم هم یې، او څه ورته وایه د کور وړه وړه هم یې، دا چې اوس ښوونځي ته نه شي تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
یعنې زه خو ما ځوان له هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی، زیاتره ما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی، را ته تریخ ده ځوان، خو بیا هم پلار مې تر ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم، تل مې پلار هم دا وایي چې پرېږدی وړه ده، مکتب یې بند ده، څه کوئ اعصاب ټیټي خرابېږي، تاسو دا خبرې مه کوئ، نو تل همدا وایي، ورونه مې هم همدغسې، خو خور مې هم همدغسې وایي، څه را ته نه وایي، ځکه چې زه د کور وړه م یم، او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم کوي، کاکاګان مې همدغسې، او ورونه مې زیاتره، ورور مې مشر ورور مې یعنې چې زیاتره هغه چې شی اخلي حتمن یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی، نو کولی شي چې په کور کښې دا شی وخوري.
کوڅه کې انډیوالانې لري حتمن، ته خو لا هم ماشومه یې، بیرون به وځي، هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کښې لوبې وکړي، یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي؟
کوچی ته می پلار پری دی زکه کلا کلا ز کوچی ته مو سما ملګری مستاتو دانی دی زیاتر خپل بنه کلا ز کچا هو یو بنه دی خوشی خپل خپل ساتیرو یوازې دا خبرې کو سره کسی کو زیاتر او یان دی وبن کورونو ته
بڅ کسی کو ته خبرې کوي خپل منځونی کې چکی نه
زیاتر خپل ځوان پاره کو لکه مونږ وای چې زیاتر خپل ځوان کسی کوي امامل کوي چې دا مونږ ځوان د سړي وړکې نه کسی کوي یا د سوال د سالګری خپل کسی کوي د سی کوي
سمای جان ته خو لا ډیره وړه مې خو په دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي ته به څه کوي څه پلان لري یا که کورنۍ درته وایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب وایي واده باندې فکر وکړي دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي
دا مسائل میں کل ذہن تم رہی زیادہ کہیں باپ لار خپل یو پو شخص شخصیت دی ماپ لار خپل ڈاکٹر لا کل من تدا نہ وای نو پلاجان نو من سر ڈی رہا سیا تم نن تو ایم سی دس دس خبر من تن کہ خوبیا ما تا وای چات من مکتب نو شروع کی دسی سن کال بعد سی ک تو دم عمر تر اخر پوری نو کی دسی مکتب شروع سی نو تبیا وقت کم کولے سی چوی وای
خپل خوبیا لار دا فکر نشته دا روحی روانی وضعیت دې څنګه ده ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر یې سم نه وي بې ځایه جنګ کوي عادي خبره باندې غوسه کېږي سا فکر سم ده څه تغییرات خو درکې نه دي راغلي
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیات خوشحاله وم چې ما سمتیاوې لرودي خو اوس زیاتره چې زه بیا زه یم یم کوم شراپه یا چې زیاتره زه ژاړم ځکه زه وایم ولې به مکتبونه بند شي
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري په خپل کور کې نږدې که ورور دی کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو هغې ورځ بیا به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده اوس وایم وګوره دوی څومره طریقې وکړله لاړ مکتب نه پوهنتون ته لاړه اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي پوهنتون دوم کال ته یعنې دریم سمستر ته رسېږي نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي همدا زیات داسې ما ته زور راکوي چې ولې دوی مکتب ته ځي ولې زه نجلۍ یم ولې
زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تیر کال کې له ښوونځیو محروم شي چې اووم صنف ته ورسېدې هغوی نه شي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي هغوی ته د پیغام څه ده څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي خفه نه شي روحي رواني وضعیت خراب نه شي
پیغام مې ورته دا ده چې همیشه خپل درسونه په خپل کور کښې وایي که هر کله اوسه کېدی سي مکتب مو شروع شي بېرته نو کولی شي چې مونږ بېرته خپل مکتب ته لاړ شو خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بېرته را ژوندۍ کوي بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ورنه کوي ځکه چې یو نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې کور دې ودان خو یو بله پوښتنه اوس څو کلنۍ ته
اوس خو زه د راتلونکې میاشته یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کېږم
دیارلس کلنۍ ډېره مننه کور دې ودان سمایي جانې دا هیلې پروګرام وروستیو شیبو ته راورسېدو ورځو د سمیې په اړه باندې د هغې د مور خبرې اورو
السلام علیکم زه د سمیه مور یم او په دې تشویش کښې خو موږ هره ورځ تېرو یوه ورځ نه ده هره ورځ موږ څو درې کاله ووته موږ په دې تشویش کښې تېرو چې دوی له زده کړو نه پاتې دي مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستي یو او موږ په نن او په سبا کښې یو چې نن او په سبا کښې به مکتبونه شروع کېږي او دوی به مکتب ته ځي او په ډېر سختو حالاتو کښې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت ته دوی ورسېږي او دوی تعلیم وکړي دې نه پورته تعلیمونه ته خو یې نه پرېږدي خو موږ هره ورځ بس ژوندي انسانان یو داسې یو ځکه مړه د مړو په شانتي یو خوب کښې ژوندي یو بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش او زنه ټول افغانستان میندې او پلرونه ټوله په تشویش کړي دي او سخت حالات ده. څه به ووایو؟ هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره دې ودېدو خو نه دي. خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم او لس کاله بعد خدای پاک دي دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی مونږ پرې نه دو او تعلیم به پرې کوو له خیره سره.
مڑاوی بات